دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سحر نه بجې دي د مشال رادیو په نه ستا خبرونه په پیل کې زستا سو کوربا ګل ایازم او درته هر کلی وایم نن د زیارت ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې درویشته منیټه ده دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو اسرټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلابونو لوبجې چترال ضلع فضلی سیمه ګرځولې ده د امریکا ولسمشر د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړي او په عراق کې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا صوبای حکومت پرون چترال آفت زپلی سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میا محمد دوا شریف د چترال ضلع سیلاب زپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد د ورکولو اعلان کړی دی د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم د چترال ضلع سیلاب زپلو سیمو فضايي دوره کړی ده په دې موقع وزیر اعظم سیلاب نه متاثر شو خلکو سره ولیدل وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې صوبای حکومت له مخکې نه چترال ضلع آفت زپلی سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نور یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم ورکړو دا د یو پاکستاني وزیر اعظم په تیرو شپاړسو کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه د شمالي پاکستان پولیټیک انتظامی د ایدی قبیلی په کډوالو غکړې چې د رواني میاشتې تر 28 منټې نه وړاندې د خپل نمونو اندراج لپاره ټاکل شوی کمیټو سره رابطه وکړي د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکی نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ایدک قبیلې کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال د تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شو کمیټو سره اندراج یقیني کړي چې دغه شان د ایدک قبیلې ټول کډوال تر دې نیټې پورې خپل سیمو ته ستانه کړي د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپل نمولو اندراج نه وکړي نو هغوی به خپل سیمو ته نه ستنوي دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم د ایدک قبیلې 119 کورنۍ خپل کورونو ته ستنېدلې دي د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یوه مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلي چې تر څو د آسیا بیبي له اړخه د رحم درخواست باندې فیصله نه وي شوي تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی د پینزو بچو مور آسیا بیبی خپل درخواست کې موقف اختیار کړی دی چې عدالت سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو ورته سزا اورول شوې ده یا دی چې 2009 کال کې په آسیا بیبی د کلی زنانو د توهینې رسالت تور لګولې وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ ولسمشر اوباما همدارز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي سپینه ماڼۍ وای چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورتي هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرۍ ګواښونو د مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلهوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی چې تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کوم هیڅ ځین په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمونږ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو
خغلی شاهد ویل کوم پلاوی چې د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو تر په هدف زی هلته به اوربند اعتماد جوړولو د دواړو لورو ترمنځ په اختلافي مسایلو او نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه به خبرې وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلی چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګي برید کې 19 تنه وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو ویل چې حمله کوونکي د 14 کې تو مواد واسکټ یې اغوستی وو او په موټرسایکل سپاره وو او د ولسوالۍ په بازار کې 14 وکړه. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي چې بغداد کې پرون په 2 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 85 تنه زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغو سیمو کې شوي چې زیات شیعهګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د حملو ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشاه او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان عبدالعزیز ال سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې په ملاتړ ټینګار وکړو. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپلو متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو په سفر دی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال راډیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع آفت ځپلي سیمه ګرځولې ده. د افغانستان سولې عالي شورا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به څومره اغیز ولري؟
اوربان مسله رامنځته شوه، یا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغیزې ډېرې.
د پاکستان وفاقي حکومت اردو ژبه په سرکاري کچه معرف کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو سیاستوالان له دې پریکړې نه څومره مطمئن دي؟
دا فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلانونو سره نه کېږي. دې لپاره تیاری پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو لیکلو لوستلو لپاره تربیت پکار دی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د تور زړی ناروغي درملنې لپاره سهولتونه د نشت برابر دي، خو صوبایي وزیر وای
خلکو فلو ډیر زیاتره انفلو ډیر زیاتره خلک ډیر زیات دي او پاغه کې بهرحال هغه د مونږه الریډي کار کو مینجمنت ولونو ټینګو هاسپټل اټونمي را روانه ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندري په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده. همداراز د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف هم سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده. د دې دواړو موضوعاتو تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. احمد الله سلیم شو، سار مو په خیر.
خدای دې وبخښ ګلیاز.
اکن لومړی راته دا وایي چې پرون د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د چترال ضلع دوره کړی ده، که د دې تفصیلات را سره شریک کړئ.
بالکل ګلیاز، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د چترال په یو ورځنۍ دوره باندې چترال متاثره سیمو دوره وکړله او هغلته وزیر اعظم خو اول فضائي جایزه چې کومه ده هغه واغسته. د هغې وروسته د شوي نقصاناتو په حق له وزیر اعظم ته بریفینګ هم ورکړلی شلو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان چې کوم هغه وکړو، او دا هم وینا وه چې همدومره هم امدادي رقم چې کوم دی هغه به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه کوي نو یو قسم لا یو عرب روپی چې کوم دي هغه د چترال د متاثره سیمو دوباره بحالې د پاره چې په دې کې کورونه سړکونه او دغه شان لاري کوڅې او پولونه چې کوم دي دغه بحالې او خلک محفوظ ځایونو تر سوال خوراکي مواد چې کوم دي دغه لپاره د یو عرب روپو امداد اعلان چې کوم دي دا وکړل شو. وزیر اعظم نواز شریف دا ویلا چې خیبر پختونخوا څنګه چترال ضلع چې کوم ده هغه سیلاب ځپلې ګرځولې ده نو دغه شان زری ترقیاتي بینک چې کوم دي د هغه څومره قرضې چې دغه باندې دي په چترال په خلکو ته زمیندارانو نو هغه وته هم معاف کړل دي. نه علاوه د وزیر اعظم دا هم وینا وه چې په سیمه کې به د یوټیلیټي سټور نور شاخونه چې کوم دي هغه د کولاو برسیره کولو هدایت یې وکړل چې خلکو ته خوراکي شیان چې کوم دي هغه په ښه طریقه او زر تر زره چې کوم دی دا ورسیږي. ګلاس کینه علاوه د چترال خبره مونږ کوو په تیر پنځ شنبې په ورځ باندې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې هغه ته چې کوم ډیره زیاته تباهي شوې وه د خیبر پختونخوا چې کوم د مشتاق غنی د اطلاعات وزیر هغه هم ویلي چې د دې بارانونو او سیلابونو له وجې خوښ درې لکه پورې خلک چې کوم دي دا متاثر شوي دي د سلو څخه زیات کورونه په مکمله توګه درې شپې ته پورې په جزوي توګه او دغه شان نور نقصانات او اندازې چې کوم وي هغه لګول وی خو بل خو پی ڈی ایم ای کم چې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره ده هغه چارواکي د مشال لیډي ته دا ویلای چې زمنګ امدادي کاروایان چې کوم دي هغه روان دي نه صرف هغه سیمه چې چرته رسایي نه کیږي هغه ته د پاکستان فوج په مرسته خوراکي مواد خلکو ته رسول کیږي بلکې خلکو ته که نور څه ضرورتونه وي یا هغه محفوظ علاقو طرف ته منتقل کول نو هغه سلسله هم د پاکستان فوج لخوا چې کومه ده هغه روانه ده او دا شان موږ پوره دغه سره لګیا یو نه صرف صوبایي حکومت بلکې وفاقي حکومت هم مرسته کوي را سره پاکستان فوج او ځلې انتظامیه چې د چترال خلکو ته هم ممکن انتظامات چې کوم دي هغه رسول کوشش کوي.
احمد الله ډیر ډیر مننه د تفصيلات نه درنو اوردونکو له اسلام آباد مشال لړی خبريال احمد الله چې د پاکستان د وزیر اعظم یو محمد نواز شریف د چترال ضلع د دوري او همدا راز د خیبر پختونخوا حکومت لخوا چترال ضلع سیلاب ځپلي سیمه د ګرځولو په اړه تفصیلات راکولو همدا راز زو په خبر ته چرته چې د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو امکان دی او په ځینو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلابونه هم دي. د دې تفصیلات واخلو له پیښوره د مشال لړیو خبريال سره خالد خان نسی دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان ستړي مشه او سار مو په خیر
فارمش ډیره مننه ګلیاز سینتی صاحب خبرو کا د خیبر پختونخوا او پیښور کې دا ساتوم په شیبو باران دی او دغه باران لړی سار وختي شروع شوی دا په پیښور کې او بیا د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په چارسدا مردان نوخار او داسې ویل کېږي چې په سوات چترال او په جنوبي اضلاع باندې هم دغه د باران دی او په پیښور کې دغه د شوک باران دی. او بله چې تاسو کومه خبره وکړه چې د موسمیاتو محکمې دغه پیشنګویي کړې ده چې نور بارانونه به هم کېږي نو څنګه چې تاسو ته مو وویل چې دغه باران شروع شوی دی او د دې بارانونو په وجه بره چې کوم بارانونه کېږي په سوات چترال کې دغه بارانونو لړۍ شروع ده نو هغه سیندونه چې بیا دلته کېږي خیالي جندې او د سوات سیند بیا دغه کابل سیند ته راځي او دا په چارسده کې یو ځای کېږي دغه ټول سیندونه نو په چارسده کې د اوبو کچه چې ده هغه زیاته شوې ده په اوبو راوچتې شوي دي او د موسمیاتو محکمې او د فلډ یا د اریګیشن کوم د سیلابونو محکمه چې ده هغه دې ته د درمیاني درجې سیلاب وي دا به وایمه چې درې قسمه سیلابونه دي بیان وي یو د ښکته کچه وي چې لو لیول ورته وي میډیم دا اوس دا سات په چارسدا او په نوخار کې په د کابل په سیند کې د درمیاني درجې سیلاب دی او دوی دغه وایي که دغه بارانونه سوا شو نو بیا دا های لیول ته کېږي لکه هغه بیا د اونچې درجې د ډبره درجې چې کوم د کچې سیلاب دی نو هغه بیا نقصانونه کوي. د دې دپاره څنګه زموږ ملګري احمد الله هم وویل چې د صوبایي حکومت ته اړخه او بیا خاص کر د پی ډی ایم ای د محکمې له اړخه د چارسدې نوخار د پیښور او دغه کوم ځای کې چې د سیلابونو خطره ده د باران د په شکل د بارانونو سلسله شروع شوې نه ده هغوی الرټ ورکړی دی دغه انتظامي ته ویلي دي چې خپل بندوبستونه وکړي خلکو ته که څوک په دغه سیلابونو کې ګیریږي چې هغوی ته په سمدستي توګه ریلیف آیټم ورسوي د هغوی د کوم ځای کې خطرو ځایونو کې چې دي هغوی د هغه ځای نه لړ کړي. دا به هم ووایم چې د چترال والي سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی دی چې په یو میاشت کې به دی دغلتا عارضی طور باندې کم سړکونه یا پلونه چې روان شوي دي هغه به ټکې خو د دې لپاره به په مکمل توګه چې کمدا کېږي هغه به شپږ میاشتې لګي. او د دا هم ویلی دي چې په چترال کې د خوراک د سیزونو هیڅ کمی نشته، هلته د غنمو سټاک هم شته او دوی د خیبر پښتونخوا ټولو محکمو ته دغه ویلی دي چې هلته لاړ شي او د امدادي کارونه شروع کړي.
ډیره مننه خالد خان د تفصیلاتونه، ډیره مننه تاسو نه. درنو اردوونکو، له پیښور د مشال لړۍ خبریال خالد خان چې په خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې لخوا د نورو بارانونو د اټکل په اړه یې تفصیلات راکوه، او دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورسپانې په همدې موضوع یوه د پاکستان کې سیلابونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د تیرو سو کلونو راهیسې په ملک کې سیلابونه راځي، خو د دې باوجود ترې سبق نه حاصل کیږي نه. ورسپانې د سیلابونو په وړاندې په ملک کې د نظم په انتظام کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او لیکي که په وخت په متاثره سیمو کې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شي نو د ډیر نقصان نه بچ کېدای شي. د مقالې نورې برخې د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې.
ډان ورسپانې لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورسپانه په دې وروستو 100 ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورسپانه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي یې په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورسپانه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅ ونه شو. ورسپانه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداري ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورسپانه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بیدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورسپانه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورسپانې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم زمونشي او دا حالت جاری وي. ورسپانه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورسپانه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیه ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري. ورسپانه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیه تر څنګ د مرکزي حکومت ذمه‌واري مهمې بولي. دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
نرانو اردوونکو، تاسو د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدیک قبیلې په کډوالو غږ کړي چې د رواني میاشتې تر 28 نیټې نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج له ټاکل شوي کمیټو سره وکړي. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر نه اخلو چې دا وخت د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر، ستړي مشه، موږ کوشش کوو چې عمر دراز وزیر سره موږ رابطه وکړو او د پدی موضوع من تفصيلات واخلو چې د پليټیکل انتظامی چارواکو مشال اړوي ته پدی اړوي دي چې تاسو د دې قبيله د کډوالو د ستنېدو په عمل کې چې کومه کمیټې ټاکل شي دي لمخ کې نه، نو په اغه معنی تاسو چې د خپل نمونو اندراج دغه کمیټې سره وکړي چې دغه راز د جولای تر 28 نیټې پوري د کډوالو ستنېدل چې دي هغه په دې کې عملي کړل شي. کوشش کو چې منګ خپل همکار عمر دراز وزیر سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو، خو کوشش کو چې هغه سره زمونږ څنګه رابطه ټینګ شي، نو هغه سره منګ په دې موضوع باندې تفصيلات واخلو چې په دې اړه هغه سره تفصيلات دي. خدا هم تاسو ویم چې 13 ورځ هم د شمالي وزستان د ایده قبیله 119 کورنۍ خپل کورونو ته ستنېدلې دي، ستنل شوې دي. موږ سره دا بل یو موضوع هم ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. په دې موضوع نور تفصیل اسلام آباد د مشال رډیو همکار ربی اکرم خان راکوي چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. ربی اکرم خان، ستړي مشي او سار مو په خیر. ډیره مننه، تاسو هم سهار پخیر. ها رابیا، کدارته وی چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په یو خپل حکم کې د آسیا بی بی د مرګ سزا ځنډولې ده، کپدې را سره تفصيلات شریکې.
بالکل ګولایا، سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې ایسوی چنانا آسیا بی بی ته نهور های کورټ لاړه خو ورکړې شوې د مرګ سزا عمل درآمد ودرولې دي، یعنی ځنډولې دي. سپریم کورٹ وای چې تر پوری آسیا بی بی لاړه دایر کړی شوی درخواست باندې فیصله نه راځي، نو تر هغه پورې او د هغه په سزا عمل درآمد نشي کېدی. سپریم کورٹ تری رکنی بینچ د لاهور پر رجسٹری کې د اوریدنې پر مهال دا هدایت وکړو چې د بے گناہ پلڑ کے دے بی شہادتوں نے اڑان دی کی عدالت تا دا آسیا بی بی وکیل وینا وا چی با آسیا بی بی دا توہین مذہب یا توہین رسالت اگے چی کم دے اگے نہ دے کرے، بلکہ مقامی خلق کو ذاتی دشمنی پر بنیاد دے خلاف د دروغ تور لگاولے وہ آسیا بی بی خپل نوی درخواست کی هم ویلی دی چی پاگی تور بے بنیاد دے او سزا اور اولو پا وقت عدالت چی دے حقائق پا نظر کی نو ساتے لی دا یادی وی چی پا آسیبی بی تا دا مرد سزا کال 2009 کی دا شیخ پورا یو مقامی عدالت او رو ولی وا او پا نموری کال 2009 کی چی دے دا توحین رسالت یا دا مذہب سپکاوی تور پا دا مقامی کنانو لخوا لگول شوی وی.
ډیر مننه رابی اکرم خان د تفصيلاتو نه. درنو اوریدونکو، له اسلام آباد د مشال رډیو همکار رابی اکرم خان وا چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا آسیا بی بی ته د مرګ سزا د ځنډولو په اړه یې تفصيلات راکول.
دا مشال رډیو دا
درنو اردوونکو د دمینا او د اسلام آباد کې د سپریم کورټ د فیصلې نه وړاندې تاسو موږ ویل چې د شمالي وزستان پولیټیک انتظامی د قبیلی په ګډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج لپاره ټاکل شوو کمیټو سره رابطه وکړي او خپل نومونو اندراج دی وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له سیمې نه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر، ستړي مشه او سار مو پخیر. دارا تو چې د شمالي وزستان پولیټیکل چارواکو تاسو سره خبرې ترې کړې دي او پر دې موضوع یې تاسو سره تفصیلات شریک کړي.
بالکل ګولایات، خصوصا به دلته د یده قبیلې چې کم کډوال دي زمونږ کاغه غوري هغه د پاره به دغه چې کم دی پیغام وړاندې کو چې شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر چې اوس هم ور سره بیا خبرې وشوې په دغه محل دی په بکا خیل کډوالو کیم کې وو واپس واپسی لپاره د یده قبیلې چې کم قافله واغه ته یې رکړې و یو نیم سل کورنۍ چې نن یو ځل بیا واپس په لسیمه تر یده تر روان دي او پرون هم یو سل 19 کورنۍ واپس په لسیمه تللې دي. د وویل چې د قبیلې کډوال چې دا د قبیلې چې کومه کمیټې ده د مشرانو کمیټې ده په خپل دوی دغه نوملیکنه پوره کړې ده 3,000 صد پاسه دغه کورنۍ نوملیکنه پوره شوې ده او تر اوسه پورې د دوی په وینا 2,200 لګبګ دغه کورنۍ واپس ستنې شوې دي. بقیا چې کم پاتې د ایده کډوال دي د پاغې باندې غږ وکړو چې دغه کډوال دي زر زر خپل انټری د دغه کمیټې سره پوره کړي چې مونږ ته ورسي او مونږ د 28 جولای پورې واپس ستنه کړو او د 28 جولای پورې یعنی روانې سه شنبه چې مونږ په وزیرستان خپل لجا کې هغه ته سلوارم وایو پاغه پورې دغه خلک انټری زر پورا کړی او د سلوارم پورې به دغه خلک واپس دی اغه نه پس به بیا دوی واپس ندي. لہذا سپکه مشکل نشته د پوینا دغه خلک دوه ویل چې د زر زر خپل انټری وکړي چې مونږه سیمه ته ستانه کړو او دنه چې مونږه کله پښتنه وکړه نو دوه وی چې په دې کې مونږه غواړو دی وجنه مونږه د زر ستانه کوو چې مونږه بیا بل سیمه شروع کوو چې نور خلک بیا کډوال چې کومه واپسی دغه مونږه
پیل کړو. عمر دراز وزیر، کدارته وای چې ستونزو او پاغه به ورستو راځو، خو که راته په لنډو ټکو کوی چې تر اوسه پورې د ایدک قبیلې څومره کورنۍ چې دي هغه خپل سیمو ته رسیدلی دي؟
بالکل همدغه ما وړاندې هم وویل چې تر اوسه پورې ټوټل چې کم دي دغه 3200 کورنۍ څه د پاسه دغه دې نوملیکنه شوې ده او 2200 کورنۍ تقریبا دغه واپس ستنې شوې دي. تر اوسه پورې چې په اوله ورځ باندې 93 کورنۍ تللې وي، بیا په دویم ورځ باندې 203 کورنۍ تللې دي. داسې په دې حساب سره بیا پکې چوټیانې او هفته او اتوار دغه پکې چوټي وي، بیا اختر چوټیانې وي. پرون بیا دا سلسله شروع شوې ده، 119 کورنۍ پرون تللې دي او نن 150 یعنی یو نیم سل کورنۍ به بیا واپس ستنې کیږي. نو تقریبا 2200 کورنۍ اوس پورې واپس لګل شوې دي. د وویل چې روانې سه شنبه پورې یعنی سلورم پورې که دغه واپسي به روانه وي، تر دې پورې که دا خلک لاړ نړل نور به بیا د دوی انټری چې کومه دی هغه سټاپي بله سیمه به بیا دوی شروع کوي.
صحیح. عمد راز وزیر، ډېر ډېر مننه تفصیلاتو. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اردوونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ بیان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې، چې تفصیل به د فرشته جلالزی په رپورټ کې واورئ.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هېواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هېواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده.
فرشته جلازی، او تاسو څنګه واورېدل چې د امریکا ولسمشر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی؟ او د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به د رواني میاشتې په وروستو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه ده، بلکې د افغانانو لپاره یې نتیجې ارزښت لري. صفی الله ستانکزی نور حال سره.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند به سلاته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمایندګي وکړي او زمنګ در طرفه چې کوم هيزي مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکم او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائل باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډیر د بحث وړ نه دي. کچیر ته دغه سی او هوډ ونیول شي، زه فکر کوم دا غي غيزه ډيري.
لدې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپل غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې خې بللې او هیله خوده چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو درامینځته کېدو لامل شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
درنو درکو تاسو ته مشال علي سلام پختون خو خبرونه ته غوږی وخت شبه دی د سحر 9:30 بجې د خبرونو لنډیز په باور. دا خبر پختونخوا صوبای حکومت پرون چترال آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد ورکولو اعلان کړی دی. د شمالي بلوچستان پولیټیک انتظامی د ایدک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج له ټاکل شوو کمیونټیو سره وکړي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي خزی آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلي چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه د رحم درخواست باندې فیصله نه وي شوې، تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز د طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویاند شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 19 تنه وژل شوي ول او 30 تنه نور زخمیان وو. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په دو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 50 نور زخمیان شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب له بادشاه او د دې هیواد د دفاع وزیر د ایران سره د اټمی موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږې پدې خبرونه کې تاسو لپاره په د سیمي او د نړۍ مطبوعات هم لرو، خو لومړی به لاړ شو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو، خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود جو تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامی خلکو ته هم د راتلونکو سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خورا شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت لپاره دي چې په راتلونکو کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامی آبادی ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او د ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو ترس کې راتلونکو کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروف دي. ورسپانه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہ وار ادارې د نقصان کېدو وروستو کې شي چې چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي، نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي، او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي، بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا، اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. ایکسپریس ورځپاڼه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوې تباهۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي، چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي، نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو مدرکو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی نړیوالو رسنو ته هم کتنل رو. فرانس خبری اژانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې یوې عیسوي ښځې ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکړل شوې قضیې او د بیا اوریدنې موضوع راخستې. بلخوا یوې امریکایي ویب پاڼې پروجیکټ سنډیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې وروستۍ تړون او په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. تفصیل له هارون باچانور.
د فرانس پریس خبری ایجنس یو رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اخیستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکو عیسایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سنډیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دوکې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورت لرو. د روسیې د عدلی وزارت هغو 200 غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین نظر د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداري ورکړي چې پر ضد به یې قانوني کاروایی وکړي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړي چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمیر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې کارونه کوي ویلي د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډیر محدود شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی پر رپورټ کې ورو.
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپریږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرتر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ وو یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیه وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندوی ټولنې په تیرو څه باندې 12 لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه 12 بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
فرشته جلال زیبا چې تاسو ته د روسیې د عدلیه وزارت لخوا د 12 غیر سرکاري ادارو ته خبرداری په اړه رپورت وړاندې کول درنو اوریدونکو د مشال اډیو سلام پښتونخوا ته تاسو غوږی د سردار علي ټکر په غو کې د یو سندره اورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړ شو.
مستے رنگ دین پوہی گم دخپل زان سا رمی جنگ دین پوہی گم داد کمی مستے رنگ دین پوہی گم دخپل زان سا رمی جنگ دین پوہی گم خپل ځان سره رمي جنگ دی نه پوهي ګم پختو خری په مزه مزه جوهر می د پختو خری په مزه مزه جوهر می د پختو خری په مزه مزه جوهر می د پختو خری خپلی توری زنگ دین پوئی گم دخپل زان سر رمی جنگ دین پوئی گم دخپل زان سر رمی جنگ دین پوئی گم Thank you. خپل وجود احساس کولی نشم چه دخپل وجود احساس کولی نشم چه دخپل وجود احساس کولی نشم چه دخپل وجود احساس کولی نشم دا کوم یار زان
دا سردار لیټکر په غو کې مسندر وره دا درنو اوریدونکو ډیلی ټایمز ورسپنې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شبي اټمی تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د تعلقاتو نوې دور ته کتنه کړې ده. ورسپنې لیکي دغه تړون چې له مخې به یې ایران اټمی وسلې نشي جوړولی او په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې کړل شي، نو دې سره به پاکستان ته هم ګټه ورسیږي. دا چې څنګه د ورسپنې په مهمو برخو کې له ملیحه امیرزاده نورو
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتې دی شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان له پامه وغورځوي. رسپانه لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ورسپاڼه لیکي که یوې خواته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. د ورسپاڼې په خبره دا تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. ورسپاڼه لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازېتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. ورسپاڼه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډیر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. ورسپاڼه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یوه دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کمه بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایرانه مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نیسي دي. کله چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنی هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقیز وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکي سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلی شي.
ملیحه امیرزاده بچ د ډیلی ټایمز د ورسپنې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. د خبر پختونخوا په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د تور زړي لپاره ډیر کم سهولتونه په نظر راځي. د هیتاباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او د غلطه له بیلابیلو سیمو نه راغلي د تور زړي ناروغانو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي که په ضلعو کې د یاد رنځ د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي، نو په غټو هسپتالونو به زور کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیاوې برابر شي. بلخوا د صحت صوبایي وزیر وای که څه هم په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره زیاته ده، خو په دې لړ کې ګامونه خسته دي. نور تفصیل له پیښوره د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د میدی او زیګر د سانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته ویل چې په ټولو صوبه کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د میدی او زیګر یونټی دی او په لیډی ریډنګ هسپتال کې د میدی یو وارډ دی. او دا چې د درې وړو هسپتالونو ته له صوبې قبایلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور زړی ناروغان د ورځې د سونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معده او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټۍ سره راغی نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې دا هغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی نو دا بل په هیڅ ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په هیڅ ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې یاره په هغې کې د هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجود وي.
د دیرته مرګري یو اوسیدونکي ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپله سیمه کې درملنه کې دی شوي نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د آغزگی که زما تقریبا سلور رزی داخلو ما دا آغین بعد ورور ما تا تکلیف محسوسی دا آغزی چکم محسوس داکتر و دا وارد آغیز بیاد آغزی نا ریفر کلم دل تا سولار شوی پیشاور تا دیز اسپتال یا دا سوی قسم فیسیلیٹی تی مرگرک منگ تا ویلی بلشی منگ تا با دیر سهولت میلاو کرش دا یو دا راتلو دا خرچی نا یو دا تیم دا زیان و بچو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکو کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه رش دی عین تاسو هم خبر یو مونږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډېر زیاتره انفلو ډېر زیاتره خلک ډېر زیات دی او په هغه کې بہرحال اغیر منگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ملوٹنگ کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سمی شانتی اٹانمی دا خو بہرحال اٹانمی دا منگا فل فلج اٹانمی ورک پر ڈسٹرکٹ لیول بمی ٹرشری کیئر مانی بمی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کی بمی انشاءاللہ.
پام دی وی چې په صبح کې نه یوازې د تور جړی د رمزوران لپاره د درملنې زوینه کم دی بلکې د ګردو د درملنې لپاره په صبح کې صرف یو ځانګړی هسپتال دی او د صبح لټولو غټ هسپتال لیډی ریډینګ د انتظامی د شمیرې تر مخه دی هسپتال ته په یو کال کې لسو لاکو څخه زیات ناروغان راځي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې اردو ژبه په سرکاري کچه د معرفي کولو لپاره یې پر یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د دې پروګرام لاندې په دریو میاشتو کې په ټولو سرکاري ادارو کې اسناد اردو ژبې ته اړوي او ټول خط و کتابت به په اردو ژبه کې کیږي. دا له هغې وروسته چې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی و چې سرکاري اسناد اردو ژبې ته منتقل کړي. خو کارپوهان په دې اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري او دریځ لري چې په دې کې به ډېر زیات وخت ولګي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په سي معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبي مرحله کې به سرکاري ادارو سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبه په توګه اختیاريږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تیر ورځو کې هدایت هم جاری شو چې په کې ویل شو چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپل پالیسیان او اصولونه او فامونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بانکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د ذکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکمنامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبی وزیر اعظم حکومتونو د ژبې مسئلہ سنجیدگی سره نه د هواره کړي او اوس هم د لپاره عملی تیاریانه نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دی. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي مثلا پنجابي دا، سندھی دا، پښتو دا، بلوچي دا، براوی دا، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملاً انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې راکمې خبرې کیږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغه خو بظاهر خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا فیصله چې کیږي دا داسې تش اعلان قانون سره نه کیږي دې لپاره تیاری پکار دی دې لپاره اول مثلا ویلو لیکلو لوستلو لپاره تربیت پکار دی نو ماته د شدید عملی خبره نه ښکاري چې دا اوس شوی
په سرکاري سطح د اردو ژبې نافذ کولو په اړه د تعلیمي چارو ماهر شیر عالم شینواری وایي
ماته نه ښکاري ځکه چې د ژبې د نافذ کولو نه مخکې بدرې داسې منصوبې وي چې فرض کدي کولې نو هغه اب علاج په دې ټایم کې شوی وو یو خو د سکرپټ د مسلې بل د کوډ بل لینګویج دی بیا د ایڈمنسټریشن بل لینګویج دی دا د هر هر څه جب جدا جدا نو دې لپاره یو ترمینالوجي باقاعده یو پروجیکټ بچلیږي هغه نیم چلیدلې بلکې هغه څه په یو پو بچلیدلې په کراچۍ کې خپل څه ډکشنری پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی دا یو ډیر اوږد پروسس دی چې دوه درې داسې لوی سټپس دا غي نه پس بیا امپلیمنټیشن کول بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې ورته راشي نو تاسو وګوره په تعلیم کې چې کوم انویسټمنټ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي داسې امکانات ښکاري نه
یاد دی د پاکستان د قانون جوړیدو په وخت د آئین آرټیکل 215 کې دا ویل شوی وو چې 45 کالو کې د نننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستي شي خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملی اقدامات اوچت نه کړی شول
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
زینه ډیره سخت را باندې تیره یا هر څه ته
نه شته کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه د پښې بوته را رسیدلی وو په اخر کې درته د همایون خان د یو سندره درو خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گل دس پر لے میرا پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا تسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو یو گل دس پر لی بحسار کو دا خپل سات و ملکن پا کل سار کو ہر یو گل دس پر لی بحسار کو دا خپل سات و ملکن ہر لو رنا رنا مو چمن دمیل مستیا وطن د علم شمی هر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سے خوشحالی پل رے بار تو سچ امن خوشحالی پل رے بار تو ہر قدم مس پر لے گا چندے حوصلے د چمن د